پونای شما هستیم. حالا وقت خبراز خبرار خدمتتان همکار ما محترم ملاله بشیر تقدیم میکنه. در قسمت دوم باز ما میبینیم.
لمړی د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 تر جنوري خپل 8400 عسكر په افغانستان کې پریږدي. افغان ولسمشر نن د ناټو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د پولند د پلازمینې وارسا په لور روان سو، او د ایران په خوزستان ایالت کې د محصولاتو د تولید په یوه فابریکه کې لګیدلی اور نن مړ کړای سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري خپل 8400 عسكر په افغانستان کې پریږدي. ولسمشر غنی پرون پر ټویټر څرګنده کړه چې د باراک اوباما دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو خوندیتوب ته د امریکا تعهد څرګندوي. په دې اړه د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال داسې وویل: موږ فکر کوو د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په دفاعي او تخنیکي برخو کې د همکاریو په خاطر د امریکایي ځواکونو حضور ډیر مهم دی. د امریکا جمهور رئیس پرون د افغانستان په اړه په وینا کې څرګنده کړه چې ځواکونه به د افغانستان د امنیتي قواو روزنې، ملاتړ او هغوی ته د مشورې ورکولو چارې جاري وساتي. افغان ولسمشر نن د ناټو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د پولند د پلازمینې وارسا پر لور روان سو. د غونډه چې افغانستان د ایجنډا له مهمو ټکو ګڼل کیږي سبا پیلېږي او د شنبې تر غرمې دوام کوي. ویل کیږي د دې غونډې په څنګ کې به ولسمشر غنی په وارسا کې د ناټو غړو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل افغان ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره به د ناټو غونډې پر مهال وویني. د وارسا د شنبې د ورځې د غونډې تمرکز به زیات پر افغانستان وی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په ګډو تاروزي او تهاجمي عملیاتو کې د ننګرهار، پکتیکا، غزنی، کندهار، تخار، بلخ او هلمند ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې په 24 ساعتونو کې د یو قومندان په ګډون 8 وسلوال سخت دریځ وژلي او 4 تنه نور یې نیول سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د لاغرجوی او بندوک په سیمه کې 3 د داعش غړي او د غزنی ولایت په اومنی ولسوالۍ کې 2 کسه وسلوال سخت دریځ وژل سوي دي. همداراز د دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د سیدانو په سیمه کې د سیداغا په نوم یو طالب قومندان د خپل دوو ملګرو سره د عملیاتو په نتیجه کې وژل سوی دی. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران په خوزستان ایالت کې د محصولاتو د تولید په یوه فابریکه کې لګیدلی اور نن مړ کړای سو. راپورونه وایي اور پرون لګیدلی و او مړ کولو یې 2 ساعته وخت واخیست. ایرنا دولتي خبري اژانس د ماهشهر په د والي منصور قمر له خولې ویلي چې پېښې تلفات نه درلودل. دغه فابریکه به ماهشهر کې موقعیت لري. ده ویلي چې د اور لامل او د زیان اندازه به ډېر ژر معلومه کړي او له خلکو سره به یې شریکه کړي. د ابو علي سینا په نوم دغه فابریکه د ایران د محصولاتو د تولید دولتي فابریکې برخه ده چې په 1998 میلادي کال کې پرانستل سوې وه. نن په بنگلاديش کې د اختر د لمانځه پر مهال د مشکوکو اسلامي سخت دریځو په بمی حمله کې یو کس وژل سوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دا حمله په کشورګنج ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې زرګونو کسان د کوچني اختر لمانځه ته راټول سوي وو. د ولسوالۍ د پولیسو چارواکو ویلي د حمله کوونکو شمېر ډېر و او ځینو له ځانه سره چړې راوړې وې. د دوی په وینا حمله کوونکو لومړی پر پولیسو کوچنی بم ور وغورځاوه او بیا یې په چړو حمله وکړه. پولیسو په عکس العمل کې ډزې پیل کړې. یو حمله کوونکی وواژه او بل یې ژوندی نیولی دی. دا حمله تر هغې حملې یو اونۍ په کم وخت کې سوې چې په ډاکا ښار کې د داعش وسلوالو په حمله کې 40 کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. ټاکل سوی دی به هلته د روسي پلوه جلا غوښتونکو پر وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. کرینن په داسې حال کې کیف ته سفر کوي چې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې به سبا د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو هم ګډون کوي. پوروشینکو په دې غونډه کې د ملاتړ او مرستو ترلاسه کولو هیله لري. د پوروشینکو د ادارې د دفتر مرستیال رئیس ویلي چې له کری سره غونډې به په نړیوال او سیمه ییز امنیت متمرکز وي او همداراز به له ناتو سره د اوکراین د همکاریو په اړه هم خبرې وسي. د ویلي چې اوکراین هیله لري له امریکا او نورو متحدانو څخه د خپلو پخوانیو ځواکونو د عصري کولو په برخه کې نورې مرستې ترلاسه کړي. کری پرون ګرجستان ته ولاړ. هلته یې دغه هیواد ته د واشنګټن له ژمنتیا ډاډ ورکړ او له دې هیواد سره یې د نظامي همکاریو په برخه کې موافقه لاسلیک کړه. د لیبیا په بنغازی ښار کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا پرون ماښام یوه ځانمرګي برید کوونکي له چاودېدونکو موادو ډک موټر د پلی ځواک د کنډک پر لور وروست. حمله په داسې حال کې سوی چې ځواکونه د اختر د لومړۍ ورځې په ماښام لمانځه ته راټول سوي وو. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د لیبیا د خپلواکې ورځپاڼې الوسط داعش سختریزه ډله په دې حمله تورنه کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې د روسیې عملیات له لویدیځ سره د دغه هیواد خپلمنځي باور له منځه وړی او د ناټو د لویدیځې اروپا غړي هیوادونه یې ناارامه کړي دي. دې دا خبرې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزې مخکې کړي. د ناټو سرمشریزې د جولای په 8 او 9 نیټه ترسره کیږي. په ختیځه اروپا کې د روسیې د عملیاتو موضوع د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې ځای لري. د ناټو او روسیې ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره دومره ډېرې وروسته له هغه خراب شوې چې مسکو په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا کړه او په خپله خاوره پورې یې وتړله او د ختیځ اوکراین په نظامي شخړه کې اوس هم رول لوبوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل کله چې د ناټو مشران په ورسا کې سره وویني بالتیک هیوادونه او پولینډ بیرته له سره د دغه ائتلاف ډاډ ته اړتیا لري، خو مرکل دا هم وویل چې لویدیځ باید له روسیې سره مذاکرات جاري وساتي. ناټو او روسیې موافقه وکړه چې د جولای په 13 به په بروکسل کې نوي خبرې پیل کړي. ټاکل شوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ قرغزستان ته ولاړه سي. د بشکک چارواکي وایي میرمن مرکل د جولای په 14 او 14 قرغزستان ته ځي. دا د یو جرمني مشر قرغزستان ته لومړی سفر بلل کیږي. د قرغزستان د جمهوري ریاست د خبرپاڼې په اساس چې نن خبره سوی ټاکل سوی انګلا مرکل د ولسمشر الماس بیک حتم بایف د پارلمان له غړیو او د دې هیواد د مدني ادارو له استازو سره وویني.
Whether it'll have a dramatic impact on Kim Jong-un and
په بخښنې سره اخیری خبردارو چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال جام سیالیو په نیمه پایلو به کې نن فرانسه او جرمني میدان ته ځي. دا لوبه د فرانسې پر وخت د شپې پر 9 بجې او د افغانستان پر وخت 11:30 بجې پیلېږي. د یکشنبې د ورځې لوبې ګټونکي به د اروپایي هیوادونو د جام د اخیری لوبې لپاره له پرتګال سره میدان ته ځي. د پرتګال د فوټبال ملي ټیم برای ماښام وکولای شو چې په اخیری لوبه کې ځان ته ځای جوړ کړي. د رونالډو او نانی لخوا په 2 ګولونو سره د ویلز ملي ټیم ماتې وخوړه او د 6 کال د اروپایي هیوادونو له جام سره یې خدای پاماني وکړه. د خبرونو پای
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.8، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.8، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.8، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.8، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.9، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.9، او په بامیان کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 15.8.
برای دوستانو
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
بلی د آزادې په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. په دې خبرونه کې چې د اختر لپاره ځانګړې شوې ده، د افغانستان د سیاسي وضعیت، د ولایتونو د امنیتي حالاتو او د غراز د ټولنیزو چارو په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کوو. د اختر په اړه هم د اوریدونکو پیغامونه راخلو. نظر صاحب، دوه مېلمانه موږ سره د تلیفون په لیکه کې دي، که څه هم چې بیا هم یادونه کوو چې تلیفون ستونزه موجوده ده په اختر کې. د فرا والی آصف ننګ صاحب را سره تلیفون په لیکه کې دی، او دغه راز ځوان فعال چې د افغانستان تقریبا هر ګوټ ته کوچنیانو ته کتابونه او د ښوونځي اړین مواد رسول دي. متی الله ویسا صاحب هم را سره له هند څخه د تلیفون په لیکه کې دی. دواړو سره به په دې خپرونه کې خبرې کوو.
بله، بردیشان عید مبارک میگویم و با محترم آقای آصف ننګ والی صاحب ولایت فرا صحبت آغاز میکنیم در قسمت دوم. والی صاحب خوش آمدین به برنامه ایتان، مبارک صاحب در ولایتان ایچ تو میگذره صاحب؟
سلام علیکم، ایدی شما آقای نظر صاحب و هم مراتد، ایدی شما مبارک باشه و از طریق رادیو شما به تمامی هموطنهای عزیز ما و سربازای بسیار دلیر ما که در ایام خوشی بالای وظیفه هستن، با کلگی شهر مبارک میتونم.
بسیار تشکر. خب ویسا صاحب، عید شما مبارک. در خارج کشور تشریف دارین یا در داخل؟ در کجا هستین صاحب شما فعلا؟ به ما آقای مراد نگفت که کجا هستین.
سلام علیکم ظفر صاحب، جور بخیر، تاستم دختر مبارکی وایم طولم کارام تا ملمنو تا کلن لحین در صرف تماس کیم.
بسیار خوب. خب والی صاحب محترم، شما یک وقت در وزارت معارف هم بودین، با ما بسیار همکاری میکدین و مصاحبه ها انجام میدادین، از او خاطر در این روزی تشکری میکنیم. ما توقع داریم که از دیگه مسئولین امور در سرتاسر افغانستان، چی در ولایت چی در داخل، کسایی که کتما همکاری بسیار خوب میکنه، ازشان بسیار زیاد تشکری میکنیم. و از کسایی که نمیکنه مارزو داریم که اونا هم همکاری خود زیاد کنن. ما شما اگر دست به دست هم بدیم به وطنداران و خود بسلا، حداقل روزایید یک تسلایی هم بدیم، یک سرمایه کلان و یک روحی کلان به مردم افغانستان میشه. از او خاطر ما در قسمت اول آقای مراد بسیار زیاد خودشان جوان وریسته، از جوانا بسیار استقبال میکنه، میگه به جوانا زیادتر موقع بدیم. سیب شما در ولایت به جوانا چی موقع میتین؟ جوانا چطور رشد بکنن سیب؟ ایواز جنگ یگان سیب یگان کشفیات بکنن و یگان چیزا ایجاد بکنن سیب؟
انشاءالله ما فکر میکنم افغانستان یک شرایط را بسوی یک شرایط میره که جوانا بهش رشد میکنه. فرا هم یک بخش افغانستان است، هم یوزای کلی تاثیر گذار است. بالاخره ما امیدوار هستیم، همیاله که ما مثلا در افغانستان ما سالانه به حدود 300 هزار فارغ صنف 12 میتین، یک خبر بسیار کلان است. افغانستان حدود 100,000 فارغ از پانتون و نیمالی از محسات نیمالی میتین، سی کل شومید افغانستان است. و غیر از این افغانستان منطقه است که یعنی اهمیت استراتژیک خود گرفته رئیس. مثلا فرا باز بخصوص که یک بندر آبی چابهار را پیدا کرد، این بسیار یک منطقه مهم سخت فرا را. ساپی از فرا عبور میکنه، بند بخشاباد که در این روزا ما قراردادش امضا کردیم، یعنی بند بخشاباد بند فرا سرا نیست، بلکه از دریایی فرارود اگر جنبی ازی که کنترول میکنه و بشه، یک منطقه مهمه که صاحب بند میباشه تبدیل میکنه. و ما امید دارم که انشاءالله جوانای ما بخش اعظم از کاریابی را در این بخش مصروف میباشن و هم به اصطلاح هم اساسات رشد و انکشاف فرار جوانای ما آیندهش تضمین میکنه.
مننه ننګ صاحب، اوړاندې مونږ سره پات شیب په فرا کې د امنیت پوزا په اړه هم در سره خبرې کوو. نظر صاحب، د خبرونه په لومړی برخه کې مونږ تاسو متی الله شهاب صاحب درلودي چې په بیوزلو کسانو د مرستو د ویشلو یو اراده کړی دا د ځوان په توګه، او زموږ هدف هم د دې ځوانانو په خبرونه کې درخواستو ده چې نور د افغانستان ځوانان وهڅيږي او په هغه چارو کې چې نه حکومت ورته رسیدګي کوي او نه نړیوالو ته ضرورت چې تخ خپل ځوانان وړاندي. دغه شان یو ځوان لکه مخکې چې معرفي شو متی الله ویسا صاحب او د هغه خپل ورونه او دوستان دي چې د افغانستان هغه خونځي او ته لری پرتو سیمو ته کوچنیانو ته نور څنوي قلم کتاب او د مکتب او د خونځي سامان او مواد رسوي او خپل مسؤلیت ادا کوي. تمن دغه د حد سستاینه کو ویسا صاحب پښتنه ده چې په ټولنیز شبکو هم ستاسي د فعالیتونو شاهد یو. څه شی و چې تاسې وهڅېدلی تر څو هر ماشوم د وطن ته کتاب یا قلم ورسوئ؟
مراسم مننه کته دا پوښتنه هر ځل په رسنیو کې زما څخه په نړیوالو رسنیو کې او په افغاني رسنیو کې کېږي چې یعنې هغه لومړی څه انګېزه وه یا فکر و چې تاسو دې کار ته واچېدلاست. لومړی چې کله د سرجن صاحب دولت راغلی د بهرني هیوادونو په ملاتړ سره په افغانستان کې زه د یو داسې سیمې وم چې په کندهار کې د لیرې پرتې سیمې هلته ښوونځي تر دې وخته پورې موجود نه و. د طالبانو په حکومت کې موږ په سیمه کې ښوونځي نه و. بیا زموږ پلار مرحوم په سیمه کې ښوونځي خلاصه کړه. نوی دولت راغلی و د سیمې خلکو دې ته جوړ نه و چې دلته ښوونځي جوړ شي، انجنو ته تعلیم اجازه ورکړي، خو هغه له خلکو سره وغږېدئ، دا خلک یې دې ته جوړ کړي چې ښوونځي یې خلاص کړل. موږ هم په هغه ښوونځي کې شامل شو. زه په څلورم ټولګي کې وم. ښوونځي تقریبا یو کال دوام ونه کړی. بیا د طالبان له خوا څخه ښوونځي وسوځول شوه، بند شوه. پر هغه باندې موږ ډېرې ستونزې وګاللې. د سیمې څخه ولاړو. همهغه فکر و انګېزه وه چې زما ټولګیوال ټول د ښوونځي څخه پاته شو، له زده کړې څخه پاته شو. زه راغلم کندهار ته، بیا لږ څخه کابل ته. نورې زده کړې ته مې هلته دوام ورکړي. خو زما ټولګیوال زموږ د سیمې خلک او موږ چې څلور پنځه کلي سره نږدې اوس په دې ښوونځي سره ګډ وو، هغه ټول له زده کړو څخه پاته شو. کله چې زه کندهار ته راغلم، بیا کابل ته، هلته به مې د نورو سیمو ځوانان ماشومان لیدل. هغه به ښوونځي ته تلل، خو زموږ په سیمه کې ښوونځي بنده وه. ځان سره مې دا تصمیم ونیوی چې زه به د خپلې سیمې دپاره او په خپل کلي کې بیرته هم هغه ښوونځي خلاصوم. د هغه لپاره مې دا کار پیل کړي چې وروسته مې د خپلې ولسوالۍ او بیا د ولایت بیا د ټول افغانستان په سطح همدغه کار کوي چې بند ښوونځي دې خلاص شي، نجونو ته د تعلیم اجازه ورکول شي. یا هغه ماشومان، یا هغه غریب ماشومان، یا هغه یتیمان چې پلرونه یې په جنګ کې قربان شوي دي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره شي. یعنې لومړی فکر او هغه وو چې زموږ ښوونځي په خپل کلي کې د طالبانو لخوا وسوځول شوه. زما د سامه خپله په یاد ده. زه ماشوم هم له هغه وخته څخه بیا زم دغه کار تقریبا دا دی 2009 څخه مې نو عملي را شروع کړي چې په ټولنیز
ویسا صاحب اکثره وخت منګورو نظر صاحب تاسو هم شاید شکله چارواکي مقامات یا نړیوالې ټولنې یا مؤسسې دا ډول فعالیتونه کوي، نو اکثره خلک وي چې یاره د دوی تر شا خپل مطالب دي. اما ستاسو فعالیتونه ته په کتلو سره چې تاسو په خپل یو شخصي تجربه لرئ او داغي پر اساس باندې تاسو دغه ډول فعالیت چې د خیر ښېګڼې کار دی پیل کړی دی، تاسو دغه خپل د مرستې رسولو خونځیو ته دغه پروګرامونه څه ډول تنظیموئ، څه ډول مرستې راخلئ او څه ډول
مراد صاحب؟ یو شی په افغانستان کې تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې کله یو کار فعالیت ځوانان شروع کوي، بیا د ټولنې له خوا څخه پر هغوی باندې منفي انتقادونه کېږي، هغه دې ته مجبوروي، مایوسه کوي چې بیرته کار پرېږدي. هغه باور دی چې څنګه موږ ټولنه، نړیوالو موسساتو، حکومت، ټولو خلکو ته بیرته باور ورکولی شو چې دغه کار کې ما شخصي هدف یا دا څه نشته چې هغه د وطن یا د خلکو یا د ټولنې په تاوان دي. کله چې موږ دا کار شروع کوو، موږ د ټولنې اصول همدا دي. موږ له هېڅ چا مرسته نه غواړو، نغدي مرسته موږ د چا نه غواړو. هر افغان او مرسته مې فقط بین د افغاني ده، یعنې د بهرنیانو مرسته موږ نه غواړو. هغه چې موږ سره مرسته کوي، کتاب، چوکۍ، میز، هغه مواد موږ ته رانیسي، کتاب دې راته رانیسي، کرتاسه دې راته رانیسي. نغدي مرسته موږ د چا نه غواړو. که نغدي مرسته هغه موږ ته راکړي، هغه کې بې باوري رامنځته کېږي. یو دوهم دا دی، هغه شی موږ دې ته ثابت کړی دی چې خلک وویل چې دا شخصي هدف لري. یعنی تقریبا د 9 کالو څخه موږ دا کار کوو. هغه موږ ثابت کړ چې موږ په دې کې شخصي هدف درلودی، یعنی د دې ځای څخه یو مقام ته ځان رسول غوښتل، یعنی نور غوښتل. خو هغه به اوس خلکو ته معلوم شوی وای، نو بیا تر اوسه پورې دوی ته معلومه نه شوله چې موږ شخصي ګټې درلودی. یو دوهم، یعنی تر ټولو مهم شی هغه باور او سیستم دی چې څنګه موږ یو قوي سیستم جوړولای شو چې خلکو ته، تجارانو ته، خلک په کې شکل کوو، هغوی ته باور ورکړو. دغه پوښتنه زما څخه نورو رسنیو کې هم شوې ده چې څنګه تاسو هغه جنګي سیمو ته چې هلته دولت نه شي رسېدلی تاسو ځي، او څنګه تاسو باندې خلک باور کوي چې د لرې ځای تاسو ته مرسته لیږي یا هغه احساس کار دوم رفراخی تاسو هم داسې ماسبین یاست او اکثرا موږ ټول ملګری ماسبین یو ټول هم یا وظیفه لري یا ماسل می په څنګه دا کار زکرانه کوي څنګه په دانه کال کې دومره مصارف دومره کارونه کوي خو ناکام نه اسره دي هغه یو کلک هوډ او یو باور دی هر کار چې ځوانان شروع کوي باید ټینګ هوډ او کلک هوډ کلک اراده ولري کله چې څوک کلک اراده ولري بیا هیڅ وخت هغه شاته نه راځي یعنی زموږ د ټولنې زموږ د ملګرو همدا چې ټینګ هوډ دا کار به خامخا تر پایه رسوو دا چې نه چې موږ یو کار شروع کوو چې نن مرستې کوو نن ټولنه جوړوو نن مکتب جوړوو نن فلانکی کمپاین کوو هغه یوه میاشت وي یا یو کال وي یا دوه کال وي نه دغه باید د ژوند تر پایه وي یا که موږ چیرې بیا ستړي شو زموږ پر ځای باید بل چاته موږ وسپارو زموږ پر ځای هغه راشي
ډېره زیاته مننه
وي اراده باور رامنځته کول څنګه اراده ده د دې د عامل څه چې موږ اوس انشاءالله بریالي او هم هر افغان هر ځوان چې بېرته راځي باید قوي اراده ولري او خلکو ته باور ورکړي بیا کولای شي
ډېره زیاته مننه ده نیک اراده ده او خدای دې پکې برکت واچي لمونږ سره پات شي وي صاحب بیا هم په همدې موضوع غږیږو ننګ صاحب څه موده مخکې ستاسې به هم په یاد وي په فرا کې کله چې په افغانستان کې داعش موضوع مطرح شونو څه فعالیتونه په فرا کې مولیدل شول په فرا کې امنیتي وضعیت پړه کې اوسه وایي مونږ ته
داعش خو په فرا کې ختم شو البته دوی اول بیرغ په فرا کې پورته کو خلافت خراسان په نوم باندې او مدي سیستماتیک حکیمانه دوی نابود شول چې اوس اثر نه لري دلته په مجموع کې د فرا وضعیت هم د غلوی جنگ یو برخه فرا ده چې په افغانستان کې جاری ده اما بیا هم دشمنان دلته ورځ په ورځ هغه خپل وجاهت له لاسه ورکوي جنگ زما په نظر یو برخه د امنیت ده نه امنی بیا لوی منطق لري تر دې نه ماسوا چې جنگ پکې ده جنگ او وینه او بارود او وژنه دا یو برخه ده اما ثبات د افغانستان هغه بیله برخه ده زما په نظر د نامنۍ مکمل وکول سره د جنگ له لارې امکان نه لري بلکې د ثبات له لارې د ثبات عناصر چې انکشاف ته ترقی ده پرمختګ ده د دې لارې نه باید یعنی کار ډیر وسي ښه حکومتداري عدالت او باید موږ ثابت کړو چې موږ بهترین یو یعنی د حکومت په توګه د چارواکو په توګه باید ولس ته ثابت کړو چې موږ بهتره یو او غوره یو او په خدمت کې یو او په دې باندې باور وکړي دې ته وایي مشروعیت پاته څه دي نامنې مسائل په یو نیم مونسوالیو کې دشمن فعالیت کوي اما هغه تخریبي فعالیت کوي چې دینه ماتوا دې قدرت دوی نه لري مینونه دي یا مثلا راکټونه ولي په یو منطقې باندې چې خلک ملکی تلفات ورسره کیږي یا لاري نشي مثلا یو نیم مخکې خبر تازه کیږي تبه مسافر کوس کوي بیا وجني عل الفور دغه هغه کارونه دي چې ویره او وحشت تاچوي د دشمن تعریف یو ویره او وحشت ته همدي مشروعیت نه لري دوی وجاهت له لاسه ورکړي بیا مهم مزمنګ امنیتي ځواکونه ورځ پر ورځ د دوی مورال به تر سوي ده او د دوی هغه کارکرد او تجربه به تر سوي ده د هر ورځې په تیرې دوه سره اوس موږ تاسو ته چې په خوا به ډیر تهدید پکې درلود هغه تهدید
اوس یعنی تقریبا تر کنټرول لاندې ده. تشکر ننګ صاحب، اول موقع بدیم به شنونده محترم مانام تلفون بکنن. یک وقت یک نقل بسیار مشهور ننګ صاحب میگن که دشمن دانا به از دوست نادان. این دشمن ها اگر واقعا به نیتشان صاف باشه و خدمت به وطن باشه و خو اینا یک دفعه صحیح بشنن که ما بر چی جنگ میکنن، خب به مردم یک امیدواری بتن، به مردم یک خدمت بکنن، پلان های داشته باشن. حال شماره تلفون برشان میگیم که اونا اظهار نظر بکنن ببینن چطور میشه که در افغانستان یک سال سواد به خیر. 0799-203-540 و 0700-822-755 از سکایپ هم میتونین به ما تماس بگیرین. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام، عیدتان مبارک. زیب
استادون د اختر مبارکی ویریت نظر صاحب او د ټول محترم اوریدونکو د اختر مبارکی خدای دې وکړي سې ټول بروغ او جوړي. موږ اختر په ډېر خوشحالي سره لمانځو. زه د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ په ولایت کې هغه سیمې چې د طالبانو تر لاس لاندې دي په هغو کې هم د خوشحالی میلې کېږي. البته خو هغه زموږ پخواني عنعنوي شیان لکه ډډونه چې وو دا اوس د ورکېدو په حال کې دي، خو یوازې یوازې د اتونو میلې او د هګیو د ژبو میلې دا د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم چالانګې دي، او زموږ د شادي په بعضې علاقو کې هم یا چالانګې دي یا د چالانګېدو په حال کې دي. خو بیا هم زموږ په وطن کې د غب د غم د یو ټولې کورنۍ نن په زړا باندې ناستې دي. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې
ډېره زیاته مننه. فقط کدار وایي چې ډاکټر، بله ډاکټر میلی خو شته دی د الله فضل له، لیکن ستاسو په سیمه کې د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلکان هم انجونې هم خونځي ته ځي، خونځي پرانستې دي څنګه؟
زموږ په ولایت کې د معرف وضع خاصه زموږ د شادي په ولسوالۍ کې بالکل په ټیټه درجه کې ده. ابل ورځ زموږ د ولسوالۍ ښه تکړه معلم صاحب ما ولیدی، زما زوی په خپله ښوونځي ته ځي، د اتم سنف محصل ده. نو هغه هم شکایت کوي چې زموږ په ولسوالۍ کې د معارف سطحه بالکل ټیټه ده، خاصتا په اطرافو کې خو بیخي زموږ مکاتب ټول بند دي. د طالبانو او د حکومت تر منځ داسې ښه تفاهم هم پر مخ نه ده تللی، خو ښوونځي بالکل ضعیف دي. او له هغه معلم صاحب څخه مې پوښتنه وکړه، ما څه سبب ده چې زموږ ښوونځي ضعیف دي؟ ولمرته حکومت او دولتي چارواکي خاصتا د ولایت او د مرکز کابل دا مرته توجه نه کوي. دا د هغه معلم صاحب خبره
فکر کوم توخي صاحب یاستئ که نه؟ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو اقدام کړی. دغه اوس موږ سره په د تلیفون په بل لیکه کې مطیع الله ویسا صاحب دی چې شخصي ځوانانو او ماشومانو ته کومک رسي د پوهنې په برخه کې. په کونړ کې ما سره مثالونه شته، په نورو ولایتونو کې چې د کلي مشران قومونه را پاڅېدلي دي، که هغه طالبان دي که نور وسلوال دي، پردي وسلوال دي که افغان ځواکونه دي، دوی ترمنځ یې منځګړتوب کړی دی او لږ تر لږه د ښوونځیو دروازې او د علم دروازې د خپلو اولادونو پر مخ پرانستلي دي. تاسو په شاجوی کې ولې خپله د اقدام نه کوئ؟
دلته هم څنګه دي او زموږ محترم قدرمن وطنوال په دې هڅه اخته دي، خو تاسو خبر یاست چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ ستر اختلافات دي. خو بیا هم د دغو ستونزې دي او د دغو وطنوالو په هڅو سره دغه نیمځوړند یا یو ډول مکاتب چې اوس خلاص شوي دي دا هم د دغو ستونزې دي.
ډېره مننه کور مو ودان، ډېر زیاته مننه په دې خاطر چې نور اوریدونکي هم لاین کې دي. کور مو ودان، بل اوریدونکي هم لور نظر
سره بګیریم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ صاحب. بله
وعلیکم السلام.
سلام علیکم صاحب بفرمایئ.
خبره دا ده چې اصلا د جنگ لمنه باید څنګه ټوله سي، جنگ باید څنګه لمنځه لاړ سي، پر دې باید ته وژغېږي.
و مهرباني صاحب شما وګورئ،
زموږ فکر دا دی د خلکو چې کوم پیشنهاد ورکړی وای د جنگ لمنه په دا باندې ټولېږي چې سوچه نظام جوړ سي، شرعي نظام جوړ سي، نو د خلکو ته دا د سارا خلکو ته به بهانه بیا ختم سي. اوس دغه بهانه جوړه کړې ده چې بس انګریزان راغلي او امریکایان راغلي، دا سیکولر خلک دي، پر حکومت مقرر دي، دولت چوکیه پلاسو کې دی، ور دلته شرعي نظام
نه ساتل. خارجان به چغې وهي چې په افغانستان کې جنگ دی او د دوی په خبره تروریستان دي، مونږ په دې خاطر دلته یو، او مخالف وسلوال وي چې خارجان دي ځکه مونږ جنگیږو. په منځ کې مونږ تاسو خلک به څه وای څه وکړي؟
موږ ستاسو جامعه چې د 90% بي سواد خلک دي.
بله
اوس دا څنګه پوکه راسه داسې یو کار وکړو، خیر دی، یو څو خارجان به خوابه دي سي، څو هیوادونه به خوابه دي سي، یو دای نظام جوړ کړو چې د خلکو ته قناعت ورکړو، بیا به ورو ورو پرمختګ وکړو، خلک به پوه کړو، مکتبونه او ښوونځیان به ورته خلاص، کرا کرار به دا خلک دانشمند سي، نو به خپله دوی پوه سي چې یار موږ باید سره کوم هیواد جوړ کړو، سره کوم باید
پرمختګ
وکړو. معارف باید اصلاح شوه. تشکر از نظرتان. یک شنوندی دیگه را میگیریم. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام پر تاسو، تاسو پر ټول مینوالو د کوچنی اختر مبارکي، تاسو تاسو ټول مینوالو
تاسو به هم مبارکي.
مهرباني
سي نور زم له فراو علیکم.
بله نور زم سي مهرباني سي.
زما د دغه ساتره پښتو غشتنه د بلاوی د چرند سینل ما د هغه مسرم مېره نه
وي ساسه عبد بلان نه ده نور زم
ساسه عبد ډیر مننه. وصال صاحب څنګه پوښتنه ده چې تا د خپل د مرستو لړۍ فراوله ته غځولې ده، آیا دا ولسوالۍ کې څنګه څه کومکونه کړي دي، همکاران لري که نه لري؟ په دې اړه معلومات راکول. د ننګ صاحب څنګه پوښتنه ده چې ته د فراه ولایت نیت څه رقم ارزوې؟ ته وایي زموږ ځواکونه پیاوړي دي، زه د حال شاهد یم چې ډېرې ولسوالۍ وسفک نه دي، د یو پوسه تر بلې پوسې پورې ستاسو تګ ناشونی دی، مشکل دی. خپله ته یو والي د ولسوالۍ درک نه لري، تلای نه شي.
بله ننګ صاحب، شنیدین سوالا را زیب محبت و شوخی مردم هم مثل بلا واری میگن ویسا صاحب و چه بلاست میگن، اصلا به محبت میخواید بگوین که ویسا صاحب موضوع را فهمیدن. به هر حال ننګ صاحب چی گفتنی دارین صاحب؟
یک خانمی دوست ما که گفتن وجود خارجی و این مسائل می خواهیم کمی اگر اجازه تان باشه که تشریح کنیم.
مهربانی شما.
بسیاری جای است که خارجی وجود داره، اما معنیش نیست که باید کس جنگ کنه. در عربستان سعودی امریکایی هم از بریتانوی هم از قراردادهای تیل کتشان داره و از صدها سال به این طرف کار مشترک داره. تا در عصر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت خدیجه کتی حبشه و کتی کشورهای اروپایی و غربی، کتی غیر مسلم یعنی کتی غیر مسلمان ها، رابطه تجارتی داشتن، کاروبار داشتن. حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، یعنی این معنی از این نیست که مراودات نباشه، یعنی هر خارجی موجودیتش به معنی از این نیست که باید جنگ باشه. و دو مسئله ایست که پیش از رجا هم طالب جنگ داشت، یعنی با مردم خود داشت، و این روز هم با مردم خود جنگ داره. یعنی خارجی موجود است ولی تو پلچک چرا میپرانی؟ شفاخانه را چرا ویران میسازی؟ مکتب چرا چپه میسازی؟ چرا مردم را بی تعلیم میسازی؟ چرا مردم را از زراعت دور میکنی؟ چرا برای کوکنار و برای کشت بوته که حرام است برای از او زمینه را مساعد میسازی؟ چرا از بوته از او که حرام است اما بوته حرام است فایدش هم حرام است، چرا از او عشر و زکات میگیری و چرا از مردم به جبر پیسه میگیری؟ این خو کلش نارواست است. از اختطاف چرا پیسه میگیری؟ از این مؤسسات خارجی جزیه شما نمیگیری؟ نمی خارجی ها که پول میگیره به نام سرک و به نام یک هر پروژه که در جامعه ده طالب با مویسه خود گرفته است پیشش. جالب است بسیار این مسائل یاد میکنن، خودشان باطل است، خودشان از کجا؟ یعنی امیال نیمی خارجی ها کتی ازیه نیستن، همو بیادرست ترین در غره ها همایی که در تشوره خود جای نداره، کتی از خودش بیگانه است و خودشان به یک شبکه استخباراتی بیگانه، یعنی زیر اثر از واسط و برای بیرانی کشور خود آمده. یک مسئله ای که دوست ما یاد کرد درباره نامنی، برایشان چون معلومات شاید نداشته باشه، بازم تکرارن چون قضاوت درباره خودم است مناسب نیست، خودم به کل ولسوالی های فرا 4 بار و 5 بار رسیم و همیشه میروم، حتی ثبت میکنم ولسوالی های ما وضعیتش یعنی است که تهدید وجود داره، بالا بلوک تهدید وجود داره، خاک سفید و پشت رود منطقه است که دشمن وجود داره، دوجه حضور داره، اما تهدیدات هم وجود داره، اما حاکم نیستن. یعنی مشکل خود دو دوز میتونه کل شهر را خطا بسازه، یک قریه را یک دوز دو قریه پیدا میشه کلگی به تشویش کتش میشه. افغانستان حالت شاینا نموتو است، یعنی ما کتی یک دشمن بسیار تخریبکار که هیچ نوع ارزش ها را برش قائل نیستک، یعنی جز تفنگی که برای تخریب جور شده دیگه با چیزی کده نمیتونن. حتی از آدرس طالب کس شاید نیستک کدام مدرسه جور شده، کدام پلچک جور شده، کار عمرانی صورت گرفته باشه، مسجد جور شده باشه، این کس در افغانستان شاید نیستک. 13 یا 15 سال 16 سال در افغانستان گذشت، اگر مو امکان از این را داشته باشند در منطقه خود یک مدرسه دینی جور کنه که مردم تعلیم حاصل کنه، یا کلگی را بند کده در حالی که تعلیم یک فریضه دینی است
اسلام
و واجب است. این دیگه تا ورته دیر داسې مسائل دي چې کله کله دا قضاوتونه غیر منصفانه کیږي. بالاخره موږ باید موږ ژوندۍ پاتې شو چې دا وطن جوړ کو، او بالاخره موږ دا وطن باید جوړ کو. یعنی دا بهانه دي څوک نه کوي چې دلته خارجیان دي. د نام کې شاره به چې متعدده کې راځي، هم از موږ ځواکونه په دې حد کې دي چې د ولایت نه دفاع کوي، د ولسوالیو نه دفاع کوي، همدا سړک باندې دمبر باندې زمونږ زرها و موټره تیریږي. شاره نمبر 1 چې هرات او کابل وصل کوي او دغه نه ولایت وصل کوي، څلور ولسوالۍ زمونږ په تیریسي وي چې هغه جنگي ولسوالۍ دي. اما از منگا پدی مورو پدی لارا باندې دی ورځ زر موټر تیری کنه تجارت روان ده ژوند روان ده
مننه نه نه سر
پونم دی
بله
اما که یو ورځ بوخ پیدا سی هغه خبر ساز کیږي تبیده
بله مننه و ساس تاسو نه هم دا وریدم کی پختنه دا وڅه تاسو په فرا او نور سیمو کې خپل فعالیت غزوي او کسنګ
مراد صاحب مشار دل ویل یو په ټولنیز رسنیو کې هم دوستان دلی ماته پارک نه کی د کندهار تر بدخشان د هلمند تر تخار ټول افغانستان هر سیمه مشهر سیمه ته ځو خو لومړی کار پاله سیمه چې کو چلته جنگ ویل کله کندهار غزنی فراه نیمروز خیرات بادغیس نورستان پکتیکا دا ولایتونه دي چې دلته اوس هم شوندي باندې موږ په کانی برخې ته نور ولایتونه په نسبت ډېر ستونزې لرو مګر مرستې ما د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کښې د ماشومانو سره مرستې کړې دي ځینو ولایتونو ته زه خپله تللی یم ځینو ته همکاران کړي دي فراه ته څو وخت مخکې زه تللی یم اوس هم پلان لرم یعنی دا ځل نه هلته زه خپل همکاران لرم د هرې ولسوالۍ د ښوونځیو معلومات هم لرم چې هلته څومره ښوونځي په بکوا کښې څومره ګلستان کښې څومره فرارود څومره په خا کښې سفیر سي باندې څومره خلاص وي وضعیت څنګه دي ځان د هرې سیمې سره ما ته فرق دا نه لري چې دا فراه ده دا نیمروز دی دا بدخشان دی دا پنجشیر دی ټول افغانستان بیا هم راتلونکي کښې موږ پر هر ولایت د هر سن په حساب باندې په تقسیم اوقات سره ځو یو ځل یوه ولایت څلور ولایتونو ته د یوه سم ځو بل ځل بلو ولایتو ته ځو بیا بلو ته ځو داسې مس کولی یعنې موږ دومره امکانات نه لرو په یوه ځل باندې ټول افغانستان ته یا ټولې سیمو ته ولاړ شو تېر ځل زه هرات فراه نیمروز ته تللی یم یعنې د دې سم څخه دا خلاصوي دي دا ځل شاید شمالي ولایتو ته ولاړ شم بل ځل بیا نور ته بل ځل بیا ته بیا فراه او نیمروز ته راځم
بله امی ویسا صاحب وزارت معارف همراه شما چقدر همکاری میکنه مثلا نمیفهم تا چی حد ارتباط دارین که وزارت معارف یا کچانه هیچ کدام علاقه ندارین
نظر صاحب د وزارت معارف سره موږ مربوط نه یو پیوشی موږ د وزارت معارف سره ستونز لرو مثلا دوی یو رقم ارکام دولت شوي چې دومره ښوونځي بند دي یوازې لامل طالبانو نامني و جنگ شوي زه هغه منم چې طالب نامني جنگ د دې لاملونه وو اول ځل طالبانو ښوونځي بند کړي دي اما په دولت کښې پراخ اداري فساد هوایي ښوونځي د دولت نه توجه عامه پوهاوی نه کول د بند ښوونځي په نوم پیسې دولت خپله ایستل دا هم یو لوی لامل دی او اوس هم دی مخکې هم وو په هغه صورت کښې چې دولت
بله ویسال صاحب گفتیم امروز روزی ایت از یکمه که از انتقاد دور باشیم ننگ صاحب یک چیز دیگر براتون میخوایم بپرسم که بخیالم که در شرایط افغانستان فعلا به یک ضرورت عاجل به یک ریفورم در ساحه معارف و تحصیلات عالی و کار از برازی که ما مثلا زبان فارسی زبان پشتو زبان عربی زبان فلانی فلانی درس داده میریم و هیچ کسی هیچ کدام زبانم سه یاد نمیگیره هیچ گپ از او کده یکان چیزا را یاد بدیم که زود کده یاد بگیرن سه مثلا نمیفهمم که مثلا حتی رنگمالی خانه را یاد ندارن بسیاری از یا بازی را از پاکستان نفرا را میاریم باز خوارم باز از سر دو میزنیم خارجی ها گفته سه یعنی یک اصلاحات به خیال به کار سه چی میگین؟
نظر صاحب شما بسیار دقیق فرمودین نصاب تعلیمی و سیستم تعلیمی افغانستان یک سیستم متغیر باید باشه نظامای تعلیمی نظامای ثابت نیست یعنی که آخر ادمی منوال و روال جاری باشه ما در افغانستان کثرت نظامی داریم همی خودم تجربه معرفه برتان میگم ما تأکید مایی بوده که تعلیمات افغانستان سیستم تعلیمی هدفمند شود مثلا دوره ابتدایی یا دوره اساسی از سنف اول تا سیره سوادآموزی باشد زیاد یعنی خواندن و نوشتن زیاد تمرکز شود باز دیگه کتاب ها را مزمین باید نهایت محکم بسازیم دوره متوسطه را از 4 تا 9 است دوره تعلیمات عمومی ما باید بسازیم که دیگه هم مزمین از 18 مضمون و 20 مضمون باید به 8 مضمون تقلیل پیدا کنه و بعد از او مضامین بعد از سنف 9 به دوره تا 14 را که میرسه تخصصی شود مثلا رشته های متعدد فنی حرفوی تعلیمات تکنیکی و مسلکی بستر شود که یک آدم صاحب مسلک شود از 9 تا 14 را اگر 7 سال یک کسی بخونه 5 سال بخونه ما فکر میکنم زیاد چیره متخصص هم میشه، مسلکی هم میشه.
بله امی ننگ سیب ما شما خود شما که در وزارت معارف بودین میگپا را گپ میذاریم، اونتا چرا سیب عمل نمیشه میگپا؟ امی سبب در چی هست سیب که ای گفته میریم ما شما و خود دولت هم گفته میره رئیس زیب جمهور، اما در عمل هیچ چیز پیاده نمیشه؟ به طور مثال یک مثال دیگر رو میتونیم که سیب ما از امی صنف اول که مثلا مضمون دنیا تکی میخوانیم تا صنف دوازده را بازم آخره ممون نماز به زور خوانده میتونیم شه، ای یعنی وقت ضایع کردن نیست. و برادر در صنف اول نماز خو یاد میگیریم دیگه، بس سال تا صنف دوازده را وضو کردن یاد بده به ما
نماز خو یادی خو، لیکن به ترجمه هم بیان نپویگی،
به ترجمه هم نپویگو بازم یعنی حداقل وضو کردن سه یاد داده میرن، او را یاد داده میره، یاد داده میره. نی خو و برادر بگن که خو مسخرگی نیست، دین خو مسخرگی نیست، خو یک علم است. اگه یاد میگیرین صحیح یاد بگیرین، زبان هم اگه یاد میگیرین صحیح یاد بگیرین، سب یک ای گپا را میگیم و مگم کسی جدی نمیگیرن. کسایی که جنگ ما میکنن ناقی ناقی جنگ کرده میرن و نمیگن الटरनेटیو که برادر ما به خاطر نیت خوب میجنگیم، اینا بر شما مکتب جور میکنیم، اینا بر شما مچم تیاره جور میکنیم، یک چیز خوب بگوین و اخی خو آدم کشته میرن، این خو قاتل میشن خو. سب
ما به نظر ما میتر حرکت کردیم یک وقتی به خاطر اجماع معارف و تحصیلات عالی و کار عمر اجتماعی با یک فراخواه کار کردیم، تقریبا 4-5 روز سر ازو کار کردیم، همین طرح را مطرح شد. ما خودم به شکل کدبی بسیار طرح خوب دارم به خاطر معارف و برای بهبودش. در وقت خودم که مسئولیت داشتم در دوره معینیت ما و بخصوص در دوره که سرپرستی وزارت داشتم، بسیار سر ازو مرکز کردیم که این همین طرح جامع عمل را خوب بگیره. لباس مکتب طرحایش دادیم، به خاطر کتاب هم طرحای را دادیم، مشارکت اجتماع را در معارف و سیستمی که جناب وی
ننگ صاحب امی چرا عملی نمیشه صاحب امی را گفتیم چرا؟ یعنی ما میفهمیم شما مزاحمت کشیدین، دیگران مزاحمت میکشن و کل نیت خوب هم دارن، اما چرا عمل نمیشه صاحب امی را نمیفهمیم؟
اراده نظر صاحب اراده البته وجود نداشت. یک مسئله که شما از مضامین دینی یاد کردین، من مثلا زیاد طرفدار ازی بودم که مضامین دینی باشه، اما ساعت 35 دقیقه برای شاگرد کفایت نمی کنه، مضامین کم کنین، همین متطالبات دینی را برای شاگرد بتین که در مکتب یعنی که فارغ شد در کوچه بخانه، در مجلس بخانه، فسوق باشه، علاقات دینی باشه، باز در روز امتحان بیا فکس امتحان خدا بته.
بله.
به این ترتیب مکتب هم کار خدا کده بتانه و مسجد هم بیکار نمانه و شاگرد از کوچه گشتی و اجزام یعنی چیز نشه، برش فرصت پیدا نشه و یعنی سیستم طرحهای بسیار جانبی
بل.
وجود داره.
تشکر سیب ننگ سیب، یک دفعه با ویسا سیب هم یک ذره گپ بزنیم. ویسا سیب ای هندستان ما شما در بین خود ما گپای ما را دیگران نشنوه، اینجا که خفه نشن وارا چندان در سطح خود هم نمیبینیم، یک ذره خوار غریب هم میبینیم، مگه مالوا سب فکر و نظر و استعداد خود این به امریکا و اروپا صادر میکنن، او چی کدن که سب اتر انجینیرهای پخته و کامپیوترها کل مغزای متفکر از هندستان مبرای سب، اگر اونا مثل ما واری بسیار ملا دول واری هم هستن سب؟
نظر صاحب د افغانستان کمشتو اې دختر زال زمخ موبایل ډېر دغه منتی نکتې مر اخلو. افغانستان یعنی ک نوې دولت را لې مستر ټول باید د سولې لار او د پوهنې وزارت د لوړو زده کړو وزارت ډېر کار کړی وای، یعنی د پوهنې وزارت د نصاب پر برخه باندې رشته بندي نصاب او لکه ننګ صاحب چې وویل اتلس کتابونه دا تر ماشومان تر سیل وړو، یا موږ تر اوسه د یارلس او شوندې باندې یا 15 میلیونه ماشومان تر اوسه ټول شوندې نه لري، دا ټول ستونزې وي. خو بیا په هغه سیمو کې لکه په کابل یا په امنیتي ولایتونو کې چې هلته شوندې وو هغه هماغه سیستم نه لري لکه نور هیوادونه چې لکه هندوستان ډېر کار کتم دوی غریب دي، ولس هم د دولت سره په مشترکه توګه باندې په شریکه توګه باندې کار کوي، دوی ډېر کار په ښوونیزه برخه باندې کوي، پر پوهنې پر وزارت یې کړی، د نورو زده کړو پر وزارت یې کړی، په تعلیمي سیستم کې هیڅ امکان نه لري هندوستان کې څوک رشوت واخلي، رشوت ورکړي یا وایسته وکړي یا بل څه، مګر په افغانستان کې بیا برعکس، یعنی هغه هم د پوهنې په وزارت کې هم د نورو زده کړو په وزارت کې دغه شان وو. دوهم دا دی چې موږ تر اوسه پورې د پوهنې وزارت په 14 کلونو کې مسلکی کس نه لرو، موږ مسلکی هر وخت دا وزارت په سیاستونو قرباني شوی دی، هر وزیر چې راځي هغه د خپل ګوند لپاره خپل د ګوند
غوړي. بله صاحب ګفتیم چې دا انتقاد تل شوی ممی هندوا چی کدن صاحب کې هندوا اتر از ما کده اتر پیش شدن صاحب
دا هغوی تعلیمي سیستم مثلا دوی اول د نصاب څخه نظر صاحب د نمه سیم په وروسته دوی رشته بندي لري هر څوک چې په کیمیا برخه کې کار کوي څوک په ریاضي برخه کې څوک په ساینس برخه کې هغه خپل مضمون انتخابوي له هغه وخته څخه تکراروي کله چې بیا پوهنځي ته ځي که انجینر راوځي هغه انجینر تکراروي که سیاستمدار راوځي هغه اجتماعي مضامین کتلي وي هغه تکراروي او که کوم ریاضیدانو بل څوک راوځي په هغه برخه کې تکراروي خو په افغانستان کې ما اتلس مضمونونه تر دولسمه سیم په زده کول یا چې کله زه راغلم ما سیاسي علوم دلته خلاص کړل هغه ما ته هېڅ په درد ما ته ریاضي څه ما د ریاضي څخه څه غوښتل مګر ما د کانکور دپاره سهار او ماښام ریاضي زده کوله ما څو کورسونه ویل یعنی دا رشته بندی په افغانستان
بله بسیار زیات مهم است ویسه زب در آینده ما شما به خلم بازم زیاد سر از این معارف گپ میزنیم انشالله حال روزی اید است به شنوندای عزیز ما از موقع بتیم آلوان نگوین که یا خودشان گپ میزنن و به ما موقع نمیتن با سرما میگم
انتخاب هم میکنم کریزان من فکر
ازادی داریم خدا از ما نکشن یک دفعه بله شنونده
عزیز مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو تاسو مرمنو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تاسو دې هم مبارکي ورور مهرباني وکړئ.
زه عبدالسلام د پراد د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. موږ مشکل دا شوی دی چې تقریبا شاته خدای نه کړ تاسو زغت خبرته اوتلې خبرې چې تقریبا ټول د ځکه له مخې د پاکستان څخه پاکستان کې مهاجر عمران بیا هلمند ته هلمند کې یو څه ملاحظه راځي چې مریض باندې تقریبا شپږ سنه یالري نه هم ده نو بیا دلته پرات راغلی مجون ندي د مشکلاتو سره مخامخ دي نو زما عرض دا دی چې جناب والي صاحب او نور مثلا عاشق مان صاحب او داسې نور تاسو دغه څخه وټول هغه چا ته چې دغه اوس اختر دی یعنې ته باور وکړه چې زه د ځای پروت مریض یم او اولادونه مې هم اولادونه مې دي هغه نه په اختر ولا که پوهېدل یم او د اولادونه
حتماً ډوره حتماً دا دی والي صاحب مو هم غګوري او یوازې تاسې ناستئ تقریبا د افغانستان او دا هم هغه بدبختي د افغانستان د جنگ د چې هر نوم ورته ورکړ شوی لیکن وضعیت یې بیا ستاسو شان کورنۍ ستاسو په شان خلک دي چې له هر خوا ځپل کېږي او حالات وهلي دي مشکلات وهلي دي والي صاحب هم ستاسې غږ اورېدلی او خدای دې وکړي چې تاسې او نورو بېوزلو خلکو ته ټول رسیدګي وکړی شي بل اورېدونکي اخلو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
بله شنونده عزیز بفرمایید شماره تلفون اگر میگین یک بار دیگه برتان بگویم که 0799 203 540 0700 822 755 و از شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01 هم در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
و علیکم
ورحمة الله وبركاته. استاذ راجل تلفون کوي دغه دکتور ګومرین بار
مهرباني
استاذ دې هم مبارکي مهرباني وکړئ د اختر په اړه څه پیغام لري په دې مناسبت.
د اختر کوم پیغام نه دی خو هم څه معنا نه ته ځینې ځوانان دي په دانې لوت کې له زیات مسلمانانو ته حتی خپل کورنۍ ته په امر نه کې هغه پیسې مخې ته مخړي په دې کې دا پیسې په دغه ناروا او یا په نور شان په خبرو کې ولې ځما پیغام نه دی دا ویلي په خپل کورنۍ خپل کور کې دا په خپل کورنۍ یې مثلا
ډېره زیاته مننه خپه پیغام دی بل اوریدونکو خپل مهرباني وکړئ.
بله بفهمم چې از طریق سکایپ هم میتونین وصل شوین. انجینیر صاحب مطیع الله مطیع شما را هم دعوت کرده بودیم از طریق اسکایپ و اسکایپ تان استفاده نمیکنیم و خیلی دعید که کلچه زیاد خوردین یادتان را به هر حال به یک شنوانده دیگر را میگیریم.
بله السلام علیکم زه عبدالکریم به نشرات تاثیر پا تماشیم.
بله عبدالکریم خان خوش آمدیم بفرمایید.
به زما نظر داری در تعلیمی داری پا اکل چی دلت زمش پولسوالی که د من ولایت ناصراج ولسوالی د دلته الحمدلله ټول مدرسې فعال دي او دا کوم ماشومان چې سبقونه وایي څوک حبس کوي څوک د نور دیني سبقان وایي نو دلته نظم ډېر برابر دی څه خبره نشته نو دا اکثر مدرسې چې فعال شوی دا د مجاهدین د لاس فعال
دي. عبدالکریم اوروره عبدالکریم اوروره عبدالکریم اوروره یعنی فقط مدرسې دي اسی خدای الله فضل له موږ تاسو ټول مسلمانان یو او کنور خونځی مشته نه په کیریازی شته هندسه په کشته ده نور مسل نور مضمونونه مشتل دخل کوته
داغه ټول داغه دینی علما او تناسی داغه کوم منطق او نور کتابونه د اصول او د فکر او
نه زه د ریاضی او د الجبر او د فزیک او د هندسی خبره کوم داغه استادان لري التسیمه کې
ټول استاد عدالت د سار څخه کوم شونځي شونځي ته استادان نیول شوی د هغه راځي عدالت کوي
مننه ډیره زیاته مننه کوم
بله خب ای در یک شنونده گام است بخیلم نیست شنونده نیست ننگ صاحب ای مسئله دینی و اینا بسیار جات مسائل بسیار حساس است بعضا هم اگر آدم زیاد صحبت کنه باعث سوء تفاهم ما میشه منتها ما مسئله تن افغانستان نیست تمام دنیا را تعقیب میکنیم بسیار علمای بین المللی که پروفیسور هستن اونا از طریق علم بیولوژی علم کیمیا علم فیزیک دین بررسی میکنن و از قرآن کریم مثالا میارن که چیزای میگن که آدم شاخ میکشه میگن که ملاهای ما رو ثیکو ای دین ثیکو ای دین و قرآن و ای ملاهای ما که هر روز نفرها رو میکشه و از گردن مچ ملال میکنن یا ای جور نمیان سیب از او خاطر اگر در مدرسه های دینی ای ملاهای ما کوشش بکنن برالاوی مسائل دین حداقل از طریق علم فیزیک و علم کیمیا و بیولوژی و جیولوژی و از این قبیل مسائل سب هم یک ذره توجه بکنن ملاهای باشه که هم این مسائل بتانه درس بتن سب از این خاطر است که در دو سال گذشته این غربی ها سب جیولوژی ده که کشف کردن این مسئله پترول ایگه پاره که فامیدن سب و در جان ما شما چسبیدن کل چیزها رو بعد از گرفته رفتن و ما شما دیگه هنوز هم شتیم سب که از یا باز اصلاح بخریم از یا دیگه چیزها بخریم
بله نظر سب ساسی خبره دینه مخ که چه مننگ سب جواب وای ډیر ډیر یو وړه شان قسمت از ما یو دوست کړی دا هغه ملیزیا ته لول ته د اسلامي علما او د دینی عالمانو کوم کانفرنس کوم ورکشاپ هغه ولته په فضا کې د ستورو په مسأله کې د لمر په مسأله کې د زمکه په جوړښت کې دا چې څنګه الله تعالی په قران کریم کې د زمکه او د کائنات د جوړښت په اړه خبرې کیږي الته په کمپیوټر بحث کېده الته په علمونو بحث کېده ولما سره چې کوم عالم صاحب د افغانستان ته تلو ویل اول خپل مخ ته پیډونی ولې چې سړی ما خو ټول عمر په دی ولاګو چې پرونه پورې چې زراتلم دی کانفرنس ته ما خپل شاګردانو ته دا ویل چې په آینه کې د ماخام قتل ګناه ده او که ثواب دی
بله ننگ صاحب حالا نوبت که به ما رسید حالا ما هم یک چیز گفتنی دیگه هم دارم مورم بگویم که باز به شما نوبت به تیم صاحب یک وقت که یعنی 200 سال پیش یا صاحب در اروپا میگن که مودی بوده یعنی امروز که من مود پاریس و نیویورک اینجا را فکر میکنن مردم در اون وقت جهان اسلام را فکر میکردن حتی باغ و باغچه یا که جور میکردن صاحب در اونجا مسجدکا جور میکردن با افتخار ازی که یعنی تقلید میکردن یعنی خوششان میامدن جهان اسلام افتخار میکردن نفرهای خود روان میکردن حتی امی آلبرت اینشتاین است چی بلای فیزیک عالم فیزیک کسب او که 40 نفر از پروفیسرهای خود خط نوشته میکنه به خلیفه اسلام که ما را اگر قبول میکنی در سرزمینت میاییم و یک سال بدون ماش کار میکنیم ات میکنیم اوت میکنیم سب اینقدر رواج داشته منتها حال گپ به جای رسید از دست کشتن سب حال کلگی خود مسلمان هم یکانجا خود پت میکنن که والا ما مسلمان بگویم تیر خود میارن سب ننگ سب چطور شوه که گپا امی اسلام از دست آدمای جاهل خطا بخوره سید در دست عالما بفته اسلام سید ننگ سید
دقیقا بحث بسیار بله
بفرمایید سید نوبت شماست
بحث بسیار فلسفی است منتها بحری است که در گوده به مشکل شاید جای شوه بحث فرصت ما کم است ما تا جایی که احساس میکنم مطالعات اسلامی بزرگایی که مخترین ساینس بودن از عالم اسلام هستن ابو بکر رازی و فخر رازی و البته ابن سینا ابن سیرین ابن خلدون ابن رشد و امثال از این بسیار فلاسفه بزرگی که در ساینس اختراعات کرده و تا امروز بشر مدیون همو اختراعات و علم از واسک از عالم اسلام بودن یعنی در اسلام مسئله نیست که مشکل در تعلیمات دینی باشه همو که شما اشاره کردین خطایی که استفاده میکنه و نحوه استفاده از او مختلف است دین متاسفانه به دست یعنی کسایی افتاده که استفاده شنه میفهمند از او خاطر است که این خطرناک هم است و این به بحران رفتار اسلامی که فتوا را شما ببینین بعضی کسایی است که جهان به طرف بربادی برده رئیس، یعنی تمثیل اسلام نمی کنند.
او ننګ صاحب دا تقریبا نه وځي د وطن په بربادي د ننګ صاحب، یعنی دا زموږ سره شخصي نظر نه دی چې دا حتی د دین د غلط معرفي کولو په معنا ده، د قران کریم د غلط معرفي کولو په معنا ده. د خدای امر دی چې ته په ځمکه کې وګرځې، فکر وکړه چې کائنات څه ډول جوړ شوی دی. اوس د یورور په دې ټینګار کې چې نه له مدرسې نه بهر د علم نوي، نو دا خو موږ ټکر راغی د الله کلام سره.
مکمل یعنی منګه وایو چې دین دا دی هر چا دی، یعنی په مجانی استفادې لپاره نه ده چې دی پی پی کې نو استفاده به ترې کوي. همدا اوس تاسو څه کوي؟ څنګه خلک چې جنگیږي دوی ټول بې سواده دي، اتلس کلن ولس کلن ځوانان دي، پښتو درې نه پیږي، نو په عربي به څه پوهوي چې دوی د دین په علم پوسي او بیا د دین لپاره دوی خدمت جوګه کړي؟ دوی په خپله په خپله ژبه نه پیږي، په خپله ژبه نو دای په دین لپاره څه خدمت وکړای شي؟ د چې په خپل په سیمه کې د تعلیم نه محروم ده، نو دای په دغه چې بشر د نجات لپاره خریته جوړه کړي. دا دین که د بشریت د نجات دین ده، معنا یې دا ده چې دا جهان جوړونکی دین ده. ان خلقناکم و استعملکم فیها، موږ خدای پاک وایي چې انسانان د ځمکې د عمران لپاره جوړ کړي دي. د ځمکې عمران کې ته فزیک ته ضرورت لري، ساینس ته ضرورت لري، دیني علومو ته ضرورت لري، ځان به آبادوي، انجینر ته، ډاکټر ته.
بسیار
زیاد تشکر میکنیم از اشتراکتان، موفق و کامیاب باشین صاحب.
کوروادان دغه راس متیورا ویسا سپستانه هم ډیره زیاته مننه کوم چې
اگر کوم
پیغام لري ځوانانو ته،
ځوانانو به ځوانانو میګین خلاصه بگوین که به حال به زور زینه کشن هم کارهای دیگه شه.
مننه تاسو له هم د وخت څخه به ځوانانو ته یوازې هم دا پیغام لري، په هر سیمه کې د افغانستان په هر ولایت په هر سیمه کې دي تر ټولو نورې ستونزې زموږ د پوهنې د وزارت مشکل دي. راځي د دولت سره په همکاري سره د شخصي ټولنو د لارې دا کار وکړو چې یو افغان ماشوم د زده کړو پاتې نه سي، او دغه غږ راپورته کړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، د مدرسې او د دین ترمنځ، د دیني مدرسې او د ښوونځي ترمنځ کومه فاصله زموږ افراطي ملایانو راوستلې ده دا لرې کړو. د دې لپاره موږ او تاسو تر ټولو ښه تمه مېدای شو، یعنې دولت او رسمي ادارې نشي کولای موږ شخصي ډول باندې هرې سیمې ته تلای شو، هلته کولای شو د ملایانو سره وغږېږو. هغه په دې پوه شو د نجونو تعلیم ناروا نه دی، ښوونځي او مدرسه فرق نه لري، د نورې اسلامي نړۍ هغه شان چې په ټولنیزو رسنیو کې استفاده کېږي هغه ورته وښيي د ثبوت په توګه باندې. یعنی یو پراخ کمپاین د دې لپاره وکړو چې یو افغان ماشوم، یو افغان له زده کړو څخه د عالي تحصیلاتو څخه بې برخې نه شي، تر ټولو د دې لپاره په ګډه سره
ډېره زیاته مننه.
یعنی یوازې له دولت او له بهرنیانو څخه هر څه ونه
غواړو.
بسیار زیات تشکر محترم معصومه مرادی والی دایکندي، محترم آصف ننګ والی ولایت فراه، محترم آقای شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه و محترم آقای عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح از اشتراکتان و از تمام شنونده های محترم ما که به ما تلفن کردن و ایده به ما تبریک کردن از وام تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
بس د دې وطن کمې دې، بس د دې وطن کمې دې، مکتب زنګ مرشوې په ګلې سورې سودې دې، دا وان بچو بچو خونزے دے دا افغان بچو خونزے دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے